آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستانه مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته پریښې دي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ دی له کوچ تاثیر تماس کې زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې اوس سره ځنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي کان خوراک دی چکا کی نه دی ودا سو کوم سود ستانه دی خوراک دی شخص ته نه سرپناه است نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي تر شروع کو ورسی دی او سلام
دل سوز یم له خو سره ځخه دی پاکستان څخه را غلی مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دی باید دی سرپناه په برخه کې او دی خوراک شکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلي احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لانجاسي پروبوره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجه دی د ډیپلوماټیک لارې حل کې.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مال ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهاړي، خالي په تشو تورو کالو کې راهاړي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د دخوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیري ګمنامه هدیري شته ده چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پوښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنۍ دولت د لوړ پړو چرواکو څخه دا هیله ده چې د عمر په حالات کې عمران ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي او زموږ د پسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په اړه کې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسې ډېر په صحیح ډول تر لوړ پړو چرو
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته پر لحاظ خدای مرد ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي پاکستان مونه پرېږدي د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې یله زاړه دونینو کوي موټر باندې ډېر مو د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی د یې خوا سیلابونه دي د یې خوا کاخچې ده د یې خوا د پاکستان سره دا چې لاس وګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي بره مو ایله کي یار مو پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ وروړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ ویزې ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او ویزې راته مو وچې کړي لکه په تېر حکومت کې چې مو وچې وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغه شي راغلي چې ول نه مې درلودې.
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په مرستې کې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نش په حساب ده او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بېځایه شي یا مثلا نور مسایل دي د هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په غلومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي او اعداد هم د دې خلکو د خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو. او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل یو څه په فهم کې ونی نیول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي په افغانستان کې سړه هوا ادا او سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه دی بلکې چې باید ترسره شوی.
مننه مطفی صاحب، په خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله اویا میلیون ډالر به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به د بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیمه رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مطفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډېر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همداشان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دې نه هم چې دا د یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي. دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر. په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده، دا رسنیو ته سمه نه رسول کیږي، او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېښې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سره محرمه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې د خلک مو مریضه مو ډیر د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشت رسول یا لشکرګات رسول، نو ډیر مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامیتر وزارت په لور سره چې موږ تکلیف نه کرا کړو سي حياتان هغه ډیر ورن مرارزي ورته کړی، خو موږ تکلیف نه کړو دي منظور سوی موږ تکلیف سره په تکلیف کې نو کته موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز ورته پاله دي، د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق زنده پا او تو دلته خلق د لیر ولسوالوی څخه راځي عبد التشبیه په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منتکو څخه ورته راځي او تذکری جر کاری ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دوی میاشي د تذکره بیا ناراضي او یو دلته پا او تو وخت نشي ته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دا غو چې دا پیغام خبر کړي
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم دیشو ولسوالۍ ته په بیسم خطر راوړې د انټرنیټ ډیر کمزوري دی خپل خو بند وسی ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نصفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی
دا زادی و ټول کار کوم کو ته السلام علیکم ما دا پیغام دی ګور د مسلرم پیغام دی یو ملران مدیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای و سیدم کی ما دا تاسو مش په کلی کې خدای به سیم ولاره ده د دین چرنیټ علی دی کوم زول دی نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم بخیر سیت مشنی خوشاله اوسئ. محترم مور زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې موږ کار کوو غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژنې چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه واده کوي ښه پیسلا باندې عاید لري اساسي مشکل دا دي چې عامه پوهاوی نشته نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه کچیر تاسو مثال په تور کې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یا لته کار کوو د موږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده نو کچیر تاسو خپل یو داسي متعلقه شخص ولري یا تاسو کوم مطلب دغي همکارانی زمر سر رابطه وکي او دې باندې خوشاله اوسي الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز راځم د شرشی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي زموږ په هیواد کې په ډېر لوړه بیه باندې انټرنیټ دغه پیغام کتر ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو السلام علیکم نے کہی لے اولاد نکوم بعد سلام زدہ زابل ولایت شمسو ول سوالی دس کنا تک دی وسی دون کا زمو جوفا دی رپات فلاکا د نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلینک لرو زال کلو چروا کو زخدا ہی نہ رم سیدا مو تا کلینک یا شبکیہ پالک. والسلام
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د ورو مې کوم مرسته ورکړې ده د غریبانو د کونډو پلانو باندې غواړم په هغه باندې کار وکړم او څوک هم پیژو کې نو ساس د زادی راډیو نو خو زه په دا غوښتنې کې چې هغه چا کو ورسې شایع دا ندی په دې ایت تا کار کې جوړ کړي پیډه ایت دا کوم د دې اطمینان په کارتون ورکړې د غریبانو په غوړ ځلې باندې کار وکړو په جوړ کې او د سلو کاپي وکړي.
او ریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-21-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-21-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سلی سس سره پر اړی کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلرویش کال کوم روښ چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوښ میرو باندې د اړی کني ولای شو د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو هم 0-2-5-8-1-3 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته روغ خوش خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وامه 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-4-9 او دویم افغان بسیم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-1-0-8. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړه زما شمیرې دي. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ښه چاره ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکراروم ربا شماره ده 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0-1-2-5-0-0-1-2-5-0-9. وسلام اللہ پویت اجر در.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما دا کار زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 نوي 5 1 0 0 اویا 8 2 2 اویا 3 4 0 اویا 15 3 4 د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 4 4 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بسګونه سیمه ماشومان را سره دي.
آزادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
Oh,
آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی ده بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد که زیجه دلی لمرانه ازدکره په خپل زیرشنزای که کری نور ازدکرو تای په کابل که دوام برکره. شاغله حافیزی سره لدی چی ده یوشه اقتصاد پو پتو به پیشنو خوده ده ادبی قریه خوانده او ششیر وی. ده تمه ده دی خواله په پیل که وویل چی لازدکرو روز تای لمرانه دنده چوه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی تقریبا. زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ د خصوصي سکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم. بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایست استاسې د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګ پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و. اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي و حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفایي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباړل. او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندۍ په دري معیاري شعر کې کېدل. او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت وموند، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بوده ایم بد بکشد، گرک نیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بیترس و بیهراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب به هر صورت کله چه پا 2002 کال که زه افغانستان تا برتلار از ما خود دیر وقت بندی خانه نیتیر کردیم، تقریبا 9 کال و درین میاشت یوال سورز از بندی وم، سیاسی بندی وم.
ما خپلم امدا غوښتل چې د پښتنه وکم چې تصویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړي دي، نو په کوم وخت کې او ولې بندې شوي؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل موږ هکو پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زموږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاه ولی خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د سګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسې د بند موده ډېره اوږده وه، نه کاله؟
د ټولو اوږدې وي، ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ څو پنځه نیم کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنیشنالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي. دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته مو خود له هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولو. بیا چې بندیخانه سره خوش شولو، هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما دا د وکړم ولې نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تامین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت دی حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار، ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلانرنی کار کوم. بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په مرګ کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم، و متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو، چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو. یو دیو چاپ نوم بل بل چاپ نوم، دوی سره بیا راغل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا سره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی، او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم. هلته مونږ ډېر کارونه وکړل، مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که، ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم، د همدغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کولو. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګسرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وي، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل فروم دی قانون روشنگران افغانستان، یو تعداد زما پخوانی دوستان په کې ول، هلته زه هم داخل شوم. او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدگاههای جهان یو شیمو چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولی شول چې د اوتاق اقتصاد بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امید دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت شو. بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پات شو. نو دلته اصل خبره په دې کې وه چې د شاعر شعر و شاعری څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي. یعنې دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، او د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولای، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي، او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق کې دا مسئله دی ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته، او شعرونه مې ولي کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدونه نامنی و چه اگه ارزو هم تسر نشد. خب پر سرد مو خپل حلیزالی وکرد
دیگو کارونو پرده و ویستیم دی دوری تسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیر زیاده و پدی دوره که، اما دیر خلق هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسیشتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غوښتل چې فساد نوي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
او وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه هم دغه سی و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه جوار وګورو؟ زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډیر زړی وی د روسی ټکنالوژي او ډیر ورسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زموږ دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې. په ټول بنادر کې ذخایر لرو، مخکې نوی ده، یو کشتی راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په مونږ باندې و چې به مونږ د تنشنو دا ټول شیان مونږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي. موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینټال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنوینشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د وارداتو د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته او 1 کس باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت لاس ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان به ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار مثلا دا ویجاړ تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي الل اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا غنو یا تطبیق دی قانون دی حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري ساتونکي ولري او د ده ته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه ډېری فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیر مسخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زموږ مځکه په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکه د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایي مواد تامینولی شي. زموږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه یې غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وی. اوس هم دا غسې دي متاسفانه. افغانستان کچیر یو څو کاله پر لپسیال ته امنیت او آرامي او دنیا پرمختګ وکړ چې ډیر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ شاهي وادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډیر اوس مثلا د زمونږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بېساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سو گشت از د مرګ څخه جوړې شوې ما. 15.5 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو سره ژغېږم او څه ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکي خبره و چې څنګه زه وژغورل شم، څنګه ژوندی پاتې شم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله درې ثانیې وي، یعنی په درې ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې، ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي وو. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقبول وزیر داخله و، زه یې په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې دا جالبه خاطرې دي چې یا د بندیخانې څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی اتاق ایکو شوم اولین ګشت لپاره. مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارتو اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي، یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپله د افغانستان عزت و دای راوونکي و چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
What's your problem?